السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو د یو سات خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو د مثبت ځواب هرکلی وکړ. مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د امادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات فرصتونه برابر شوي دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی کړی. بلخوا د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دوی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسله والو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند بدل سي او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
دوی زموږ هیله ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي. څو سشکل په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یو پایل شاهد اوسو.
آغازین روزهای مذاکرات چې ما او شما امسال انشاءالله شاهد باشیم.
وسله والو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې حملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي دغه راز ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نورې تخریب کړې ډلې دغه اوربند ته زیان ونه رسوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبه په ورځ له وسله والو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربند پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني وویل چې دغه اوربند به د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې پورې نافذوي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې د داعش القاعده او نور نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د امادګۍ په اړه وایي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي او باید استفاده ترې وسي.
فرصت به خاطر مساعد شد که فشارای امریکا
دی وی دغه فرصت په دې خاطر برابر شوی چې پر ګاونډیو هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوی دي څو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوڅه اراده شوه چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي او د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
طالبان خودشان اعلان کردن که سه روزه بعد آتش بس اعلان میکنیم و یک چراغ سبز.
د طالبان ویان قاری یوسف احمدی از ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکا د سولې خبرو ته صادق وي نو دوی د دغې پروسې د پیل په تمه دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان هرکلی وکړ او هغه یې د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې د امام علي رحمان دا څرګندونه نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سمرشیزي په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال سوي دي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غني د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم بللی دی. د دوړو هیوادونو مشرانو د دوړخیزو او سیمه ایزو اړیکو د پیاوړتیا پراختیا او په ځنګړي ډول د اقتصادي سوداګري زمینیتي او توریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر سر بحث او خبرې کړي دي. افغان ولسمشر نن د یو عالی رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په تلسمه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د غونډه به دوی ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لري سو. له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې ولسی جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې باید دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمی د سرپرست وزیر په توګه چاري پر مخ وړي. د ارګ په نننۍ ویلامې کې د شغلي عثماني د لري کېدو د دلیل په اړه څه نه دی ویل سوي. زموږ غلا ساده راډیو ری د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو د مخه دا څرګندونې وکړې. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولي او ویلې دي چې د دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغو ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزي په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه ټوله په دې اړه موافق ده. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ.
لمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات.
د افغانستان مشرانو جرګه وی له بل هر وخت نه زیات اوس د سولې لپاره فرصتونه او زمينه برابره شوې ده. د شفافیت د سر بنسټ وی افغان حکومت به د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په اروزګان کې هم پولیس شکایت لري چې میاشتې کېږي چې تنخواګانې ورته نه دي رسېدلې.
دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشینه په وخت ورسوي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ. د یاد شورا ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې موقت اوربند کېدای شي په دایمي اوربند او حتی په هیواد کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وویل دواړه لوري باید پام وکړي چې اعلان شوی اوربند د ځینو شرغوښتونکو ډلو او کړیو لخوا زیانمن نشي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ لري.
ورسته لاغه چې وسلواله طالبانو د افغان حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې په دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمينه برابره شي. د دغه شورا ویان سید احسان طایری نن ازادي راډیو ته ویل دوی تمه لري چې موقتي اوربند په دایمي اوربند بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښې نتیجې لرلی شي.
لمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات ترڅو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشویش انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید سي.
طالبانو د یوې اونۍ لپاره د حکومت د اوربند اعلان وروسته د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې له لارې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند مراعات او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه ودروي. دغه ډلې په خپره شوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داسې مهال د جګړې د اوربند دریځ غوره کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د یو ویډیویي پیغام له لارې د روژې له اوویشتمې نه د اختر تر پنځم ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د هغې ډلې پر وړاندې ولسمشر غنی دریز لبیل اپلو خبرګونونو سره مخ شوی. سیاسی ګوندونو ځینو ډلو او عام خلکو ترې په پراخه کچه هرکلی کړی. خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په ګډون یو شمېر نورو بیا ویلي چې دا اوربن ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربن اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراد کول یې مهم او حساس دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ دا کار په نیک پال نیسو چې درې ورځنی اوربند په هیواد کې د جګړې د ختم پیل وي او طالبان هم له دغې جګړې د هر وخت لپاره لاس واخلي. هیله لرو چې دوی د یوه افغان په توګه دلته فعالیت وکړي، خو له دې ټولو سره افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خرابه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربن له پریکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کوي. بل لور ته د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د امادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات اوس فرصت برابر شوی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا هم د هیله مندۍ نښې لیدل کېږي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي که امریکا د سولې خبرو ته صادقه وي نو دوی د دغې پروسې د پیل په تمه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربن اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډیو هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات شوي سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره د روژې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې اوربن اعلان کړ، طالبانو هم د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربن وکړي او پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال دستیار لیزا کورت له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربن هرکلی کوي او وایي چې واشنگټن تیار دی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورت ویلي چې امریکا نشي کولی د سولې په خبرو کې د افغانستان ځای ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یوناما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغې ډلې پخوا تر دې له امریکانو غوښتې وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل که امریکا د سولې خبرو ته رښتینی وي نو د ده په خبره د طالبانو سیاسي مسؤلینو ته دې ورشي او دغه پروسه دې پیل کړي. یو امریکایي شنونکی بارنز روبن په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی. ځینې افغان سیاست پوهان هم وایي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او واک کې ترسره شي. احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر مذاکره و سول رو
امریکایی ها و مقامات امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښه کار دی، خو که امریکا په مستقیمه توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
ښاغلی سعیدی ټینګار کوي چې امریکا باید طالبان وهڅوي چې د امریکا په منځګړیتوب له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه طالبان حاضر دي چې یوازې له امریکا سره خبرې وکړي، نه له افغان حکومت سره. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نه لري او ځینې بیا سیاسي اهدافو ته کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی چارواکي وایي په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي دي، خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. یوسفان زدران او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
روس پورې هم د حکومت له خوا نه ځینې محدودیتونو د شتون له وجې نه دغه کار نه دی ترسره شوی. نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې دا خپله ژمنه هم ده. متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه عملي کړې چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو چې د ځینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نشته، بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي، خو د وړتیا په اړه یې چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میز ته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم. واقعا مبارزه با فساد اداری ډیر چالشونه لري، ډیر مشکلات لري. هغه سنگین دوسیه او پرونده چې ده هغه نشي کولای چې تعقیب وشي، مؤاخذه وشي او شاملا دادگاه که جلب وشي او که دادگاه هم کوم فیصله وکړي.
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډېره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مسلحتونو ښکار کیږي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د رالوېدو عمده لاملونه دي. خلیل صدیق د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته پیسو ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا انتقاد کوي چې د مرکزي بانک د کمزور مدیریت له کبله ورځ تر بلې د افغانیو ارزښت مخبر زوړ روان دی. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي که څه هم دوی سږ مالی کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون نه زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي، خو د بېلابېلو عواملو سربېره په راتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. ښاغلی صدیق چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له لورې استجوابي غونډې ته وربلل شوی و، وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي، خو په خبره یې د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کرده.
هسته بزرگ در تجارت وجود داره. معنی از چی است؟ که تقاضای قلبی
دی وی در سوداگری در بیلانس پکچا که لوی کسر موجود ده و در پدی معنی در چی پا افغانستان که در بحرانی و اثار و لپاره جدی تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسی به ثباتی در دراتون که پاره در خلق و مثبت و یا هم منفی لید لوره ده. در سیاسی فاکتور اغیز در اقتصادی حقا پا مراتب و زیاد ده.
تأثیرات منفیش به مراتب و مثبتش به مراتب بالاتر از عوامل اقتصادی می باشه.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د اثارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیه د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالویدلې ده. په همدې څو ورځو کې د افغانستان د اثارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې یو ډالر په څه باندې یو اویا افغانۍ پلورل کېږي. د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالویدو په بازارونو کې د بېلابېلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اثارو ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د منظمو او هر اړخیزو پالیسیو په پلي کېدو سره کېدای شي چې د افغانیو د ارزښت رالویدو مخه ونیول شي، خو دوی وایي چې د افغانستان بانک دغه مسله دومره جدي نه ګڼي. د ولسي جرګې غړی عظیم محسنی:
هم روز پول افغانی ارزش از دست میدن.
دای وی ورځ تر بلې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خو دغه مسله رئیس صاحب داسې عادي مطرح کړه چې ګواکې کچالو او پیاز خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په دې اړه د دوی وضاحت په هیڅ وجه مونږ ته د قناعت وړ نه دی. د ښاغلي محسنی په خبره د افغانستان بانک او په ټوله کې حکومت د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې د کنټرول سربېره په هیواد کې د بهرنیو اثارو د استعمال په مخنیوي کې هم پاتې راغلی. که څه هم د افغانستان بانک رئیس د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره د کورنیو او بهرنیو عواملو له منځه وړل مهم بولي، خو کلان وای مرکزی بانک د هغه ستونزو په حواله کې هم ناتوانه دی کوم چې ورپوري اړه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګو باندې بس ولې
فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سیزمون غغل ازادي رادیو او ری اورزغان کې د جګړې د لومړی کرخي پولیس وای له 13 څلورو میاشتو راهیسی ورته ماشونانه دی ورکړ شوی. په عیني وخت کې د اورزغان د امنیت قومندانې مسولان هم د پولیسو د ستونزه منی خوشمنه کوي چې ډیر ژر به دغه پولیس ته تنخواګانې ورکړل شي. په اورزغان ولایت کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرخي ته تللی دی او دا راپور یې برابر کړی.
بس دغه وطن ته جنگیږو، د خپل وطن هم غواړو چې هم په امن کې راشي.
زموږ پولیس د لویو ستونزو سره مخامخ دي پیلن
او نفرمو مو ورځ په ورځ کمیږي. د پوستې ده چې مشهد نست
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې د پولیسو دي.
مختار مختار میلې زمینی خزیه سره ووزه ده باندې.
دغه پولیس د ترینکوټ ښار اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي.
دا ترایي نظر د طالبانو
حکومت. ازادي راډیو د پولیسو د احوال د اخیستلو په موخه د جګړې و دغه لومړۍ کرښې ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړۍ کرښه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
ماشینه خو نو ولا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندي
تمام سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لري هم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات تر هغې پیلن ضعیفه دي.
مهمات مو چې
که یو سات وسا جنگ به سره وکړه دشمن سره بس مهمات مخلص دي.
دغه پولیس وای اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاتې دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو قرضونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي. دغه پولیس اوس دولت ته خواست کوي چې ماشونه دې ورکړي.
اختر هم را ورسېدې، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی، بل عیال د پاره بیا
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشونه په وخت ورسوي.
د اردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت ماش اوله کېږي، دغه د پولیسو د دوه درې میاشتې حتی تر پنځو میاشتې پورې لا د پولیسو ماشیات ځنډېدلي دي، ماش نه دی ورکوسو.
شنن کې او کارپوهان بیا وایي که په دغه اساس وخت کې پولیس ته پر وخت ماش ورنه کول سي ناوړه پایلې به ولري. سیاسي کارپوه محب الله پوپل ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید ژر تر ژره د دې غم وخوري او پولیس ته خپل ماشونه پر وخت ورکړي کې ورنه، چې ډېر پولیس به دې ته مجبور شي چې تر خپلې وظیفې تیر شي او د دې وطن د دفاع تیر شي.
د اروزګان ولایت د امنیت قوماندانۍ مسؤلین هم د پولیسو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې ډېر ژر به یې ورته ماشونه ورکړي. د دغه ولایت امنیت قوماندان ډګروال محمد معروف احمدزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوه دوه نیم میاشتو را په دې خوا په دغه ولایت کې ټیمونه د بایومیټریک راغلی او د مرکز نه پرون نه بله ورځ یو ټیم مې رخصت کړه.
د اروزګان پولیس یعنی په شکل د کمپیوټري سیستم سره آراسته شوی ده او ټول په کمپیوټر سیستم سره ثبت شوی.
تنخواه که دوه میاشتې پاتې ده که درې میاشتې پاتې ده، ګرده ټول مکمل به انشاءالله اوله سي.
د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې نه یوازې دا چې پولیس ته ماشینه نه جوړ کول سوي، بلکې پوځي تاسیسات، مهمات او د اوبو نشتوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي او غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د جګړې لومړۍ کرښه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځو پیاوړو هیوادونو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې روسیه د بیرته د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. د جرمني صدر اعظم یې ویلي دی تر هغې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هواري کې پرمختګ نه وي شوی، دا کار نشي کېدی. روسیا څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د سترو هیوادونو له ډلې اوسترو صنعتي هیوادونو له ډلې وویستل شو چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. اجمل ان پی رپورټ برابر کړی.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اروپایي ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شوي وو چې روسیه تر هغې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنېدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپایي ټولنه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې څلور غړي هیوادونه لري. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. روسیه څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت وو پر ځای اته هیوادونه وو وویستل شوه چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدر اعظم د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړی، د ایټالیا نوي صدر اعظم جوسېپا کانتي بیا د ولسمشر ټرمپ وړاندیز پر ځای بللی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په لاره ویلي: ښایي ستاسې خوښه وي او یا نه، او ښایي په سیاسي توګه دا سمه وي او یا به نه وي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ اوو ستر صنعتي هیوادونه پخوا اته ستر صنعتي هیوادونه وو چې دوی ترې روسیه وویستله. ټرمپ زیاته کړې دوی کولی شي چې روسیې ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لاره ورکړي، ځکه د ښاغلي ټرمپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز له ځان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې هیواد د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ټرمپ په دې وړاندیز ناخوښي ښودلې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو نور غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامله شي خپله نارضایتي څرګنده کړي. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه ساپۍ برابر کړی دی د غراز 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه هم خبرېږي. خو اوس فریبا ظاهر درته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري نن تر غرمې وروسته په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په عمل کېدو ژمن پاتې شي. نوموړي دغه راسیله وشوه چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي. طالبانو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د دې تاریخ هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د امادګۍ په اړه ویلې. د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې لپاره اورستي هڅې هیله بخښونکې دي او باید استفاده ترې وشي. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلی چې امام علي رحمان د سرګندونې نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړی دی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو دمخه دا څرګندونې وکړي. ولسمشر روحاني د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولي او وایي دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. اول وی دي ته هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پکتیا کې د فوتسال د رمضان جام سیالیو کپ اتفاق لوبډل خپل کړ. د دغه ولایت د فوتبال فدراسیون مشر شمس الحق حمیم نن ازادي رادیو ته ویل د رمضان جام د فوتسال لوبو په سیالیو کې چې د پکتیا د فوتسال کمیټې لخوا په لاره چول شوی وي د دې ولایت 15 لوبډلو په کې ګډون کړی و. حمیم زیاته کړه د سیالیو پیلوبه ته د اتفاق او وحدت لوبډلو لار پیدا کړه او په پیلوبه کې اتفاق لوبډله وتوانېده چې وحدت لوبډلې ته 15-2 ګولونه ماتې ورکړي او د رمضان جام سیالۍ لومړی مقام خپل کړي. د رمضان جام د فوټسال سیالیو غوره لوبغاړي د پکتیا د فوټبال فدراسیون او فوټسال کمیټې د مشرتابه او د ورزش مینهوالو لخوا په ستاینلیکونو او ډالیو هم نازول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې پکتیا کې د فوټبال ترڅنګ په دومره لویه کچا د فوټسال سیالۍ جوړیږي. په غور ولایت کې د فوټبال د اتو ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. د غور د ورزشي فدراسیون امیر امیر محمد غورین ازادي رادیو ته ویل د رمضان جام د دغو سیالیو د لومړي مقام ګټونکو لوبډلې ته به مډال او ستاینلیکونه هم ورکړل شي. نوموړي ویل دغه سیالي د غور د ورزشي فدراسیون په نوښت پیل شوې ده. او د افغانستان د کرکټ پخوانی روزونکو انس معمول حق وای افغان لوبغاړي ژر زدهکوونکي او زیارویستونکي د چپو ویناي افغان لوبغاړي په شل اوریزو او په ورځنیو سیالیو کې ډیر پیوړي دي. د وای هغه ورته او ته په کتو چې د په افغان لوبغاړو کې ویني لري نه ده چې په ټیسټ سیالیو کې هم نړۍ حیران کړي. افغانستان او هندستان د راتلونکو پنځشنبه په ورځ تاریخي ټیسټ سیالي ترسره کوي چې د دواړو لورو لوبغاړو ورته ځانګړي تیاری نیولې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان ستاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پیښې رامنځته کیږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی؟
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون 101 زون او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هره برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسم نه دی، او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسېږي.
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاري منتر یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر مېړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږې ورکړي دي او د هغوی په مقابل کې درېدلي دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هېوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پیښېږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعضې خلاو نه استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنیشر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا او ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پړه نه دي؟
یو خو د دغې امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېده او دوی له منځه وړله میړانه وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسېږي، دا خو د ستایل وړ دی. تقد زمونږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلي دي، د کوم لار راغلي دي، دې کې زمونږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شي چې مونږ مطبوعاتو سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که یې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې مونږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعضې ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمونږ امنیتي تدابیر شپه او ورځ دی کې شته. ولی چې دښمن کومه هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمونږ امنیتي ځواکونه د کابل په ښار کې ډېر د دښمن پلانونه چین کړي دي، او ووایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي، لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډېرو ممالکو کې تاسو چې لیدلي اورېدلي چې څوک چې د خپل ځان نه تیری، ولی تر څو چې اغه ته ټول هدف دی ک مسجد دی هدف دی اطفال ماشومان هدف دی هر زیګه
شریف سب که موضوع تراسو ګورو په ششدره کې په یو دروازه کې درې ځله په یو دروازه کې انتحاري حمله کیږي بیا هم تدابیر نیول کیږي دلته ستونزه پس کېده
دا څه دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته په هر ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو بعض وخت سره زمون مسئولین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه دا څه دی چې دښمن که وو پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ویلی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شي زمونږ امنیتي ځواکونه پکې شهیدان شوي دي دویم له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیرې داخل ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې مثال کابل کې که تاسو متوجه سئ جماعت ورته هدف دی ماشومان ورته هدف
خو باید امنیتي ونیول سي
بالکل ستاسو که متوجه چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوی وکړي ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاو دغه تروریستان نیول شوي دي همدا اوس په جیلونو کې پروت دي
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي دي تلاشیانې مو سخته کړي دي خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي کابل ښار ته انتحاریان نه وځي دغه کسان له کومه ځایه راځي ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی
زمونږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی او پولیسو پکې ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوانه تدابیر کېږي سکینرونه لګېدلي دي وسایط چې کېږي کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چې کېږي ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي نور هم کمرې ورته لګولي بالونونه او دم ټینګ کړی دی ولی بعض مونږ ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو مونږ پخپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننباسي یا انتحاریان
خو موږ لیدلي دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو کابل ته ننوځو په اصلي لارو فرعي لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
خو ګانیزون ورسره همکار ده که نه
ملي اردو ته فرقي اقصد یزدې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کیږي آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاو یې فعلا په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوي دي امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي دي
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي تاسو خو به کشفي استخباراتي معلومات رسیږي د کابل کومه سیمه ده
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کو نه نو موږ عملیاتونه لرو مثال په ولسوالیو کې موسیع ولسوالۍ کې خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي او همداراز د ښار په ګوټ ګوټ کې زموږ ګزمې توظیف شوي دي چې چیک او کنټرول په ښار کې لرو ولی دښمن ته ټول هدف دی. هر ځای ته کې ونشي کولای چې ځان هدف ته ورسې، داسې ځای کې ځان له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسله وال یرم نیولي دي، د څه ډول خلکو کورونه وو؟ د چارواکو کورونه وو؟ عادي کورونه وو؟ څه ډول کورونه وو؟
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي، تاسو ته معلومي سو مدمخ کې د کوټي سنګي په ساحه قلاوایت کې د یو کور نه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نه ونیول شو. خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري، په ولسوالۍ کې هم دوام لري، چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه مونږ له منځه یوسو.
د داعش مرکز تاسو نیولي دا کور چا پورې اړوند؟
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند. نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو، شخصي کورونه وو.
یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټ موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو چلولو کمپاین پیل کړی ده. تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده، تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري؟ څومره تاسو موټر نیولي دي؟ څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي؟ او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ یاست؟
بعض ورځې کې مونږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې مونږ دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوړو، باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
کمپاین اوسم روان ده.
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر نه مونږه تورې شیشې پاکې کړې دي. ډېر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري، فقط اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ د یو سل یو زون د قومندانۍ او د ګرنیزون به دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته.
کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډېر زیات.
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د 6 میلیون نه پورته ده، بل ډېر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی. ولې دا کمپاین دوام لري؟ مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي، تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو. او دا د کابل ښاریانو لپاره لوی یو تهدید دی، تورې شیشې درلودل موږ. که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي، مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه دغه ورک شي.
تاسو دا ونه وکړو ډېر بې پلیټ موټر مونږ نیولې دي همدارنګه تورې شیشې هم سپینې کړي. دغه چې کومې سپینې کړي دي موټر هم نیولي، چا پورې زیاتره اړوند دي؟ کوم خلکو؟
خو تاسو ته به ډېره ښه معلومه وي چې هغه څوک چې تورې شیشې موټرې ګرځوي او هغه څوک تورې شیشې خو معمولا یا به لانکروزر یا به ډېر مثال ماډل والا موټرې دي. ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي. خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسې دارانو
نو څوک دي؟ دا
تاسو باید بهتره معلومه اید. تاسو د چرایان د کلاړ شي او بغوري شي د چا موټر
مو خو څه تلاشي نه کوي موټر ودرو. تاسو خو موټر تلاشي کوي ګوري
خو داسې ده. بیا ورځ تاسو دعوته و چې زمونږ ګروپ سره لاړ شي، هلته وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نږدې نه وګوري.
مننه شریف یار صاحب چې موږ ته وخت راکړ. درنو اورېدونکو، دا د ازادۍ راډیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بلې بیا تاسې په خدای سپارم، کامیاب اوسئ. مننه.
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو ورډونکو سلام. نن سبا په بهرنۍ هیوادونو کې ګڼ ټریننګونه، سیمینارونه، کانفرنسونه او د تورته نورې غونډې جوړیږي چې د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي. د دې ونی په خبرونه کې د کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی وو او د نورو هیوادونو د ځوانانو ترڅنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. نو دوی به واوري چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل.
کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته وښودل.
One of the most important things it is friendship between nation
buruz bata ba sair jawano sharik busuza
ورپسې به د یو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه واورئ چې په نړیوالو روزنیزو غونډو کې باید کومو مهمو خبرو ته پام وشي.
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه یوسف زدران یې درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټریننګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. د دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټریننګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ورمعرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټریننګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کنفرانس جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب څلور ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کنفرانس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو او په زمونږ کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته لو خدل، بل استاد چې راغلی و البته مونږ ته تدریس کوو، هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي مونږ ته تدریس کوو. په زمن کې مونږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته رو خدل لارو چارې چې څنګه غټ تجارت رسولی شو.
نیپالی پیغله سمیدا ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کنفرانس غړي ووایي، دا د ډول کنفرانسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپلو سترګو ویني او ډېر څه له یو بل زده کولی شي.
ځینې هیوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چیرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډېر څه زده کولی شو. مثال، ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډېره نه پوهېدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلې، د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولی چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلی، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډېر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښېږي، او که موقع برابر شوه یوه ورځ افغانستان ته درځم.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي، د دغه نړیوالو غونډو ښېګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږېږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنی خپل نظریات سره تبادل وکړي او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې واقعیت خبرې دي. موږ افغانان چې دي، ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولی شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو دا به ښې پایلې ولري.
چین سنگ یا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کنفرانس ته له چین څخه راغلی و وایي، دا داسې کنفرانسونو او غونډو یو مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي. په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی، ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی، او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او ویې پېژنم او ورسره ملګري پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ، هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پېژنو، او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي. یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې مونږ ته ښودل شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید مونږ هغه وڅېړو، تر څو د افغانستان له خوا نه مونږ وکولی شو چې هغوی ته الګو وسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار راسره وکړي، نو هغه به ما سره یي تر ډېر وخته پورې. او که ونه غواړي چې ما سره ووسي، زه ورته ضرورت نه لرم، د کنفرانس هم همداشان دی ده. که مونږ وغواړو چې خپل توجه و خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو، خو دا بیا آینده لپاره هم مونږ ته ښه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمن کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زمونږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهرې په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یو ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږي چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې، د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي. یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د دې لید به پراخیږي، ورسره د دې فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړې چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانان ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزن څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر دی ورته برابر کړي د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کېږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګېږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادېږي چې والا یو افغان راغلی و، د دې نوم څوک بیا نه اخلي، وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کړي، چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي دغه ټریننګ په څنګ کې؟ چې داسې نه شي چې ټریننګ بېخي هېر کړي،
داسې نه شي. دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه چې باید ټول فوکس یې په هماغې خواته وي. بیا ٹریننگ کې داسې فالتو وختونه وي چې په هغه کې سړی چکر هم وهل شي او امکان لري چې د هماغه ادارې د خوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د هماغه ښار مهم ځایونه وګوري هغه نه د استفاده وکړي، او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي، فرضاً د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره، بلکې چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنور دن کو په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واوریدې. د خبرونه په دې برخه کې بعد یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واوري. د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی وو او افغان ځوانانو ته ځانګړی پیغام درلود. د پیغام په اوریدو سره د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مای میسج از فار مای افغان فرندز.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسو لتیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسو د یو بل ترڅنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ، او یو بل مهمه خبره دا ده کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ. د دین په نوم یو بل موجنئ. که څوک په دین عقیده لري، لاړ دی شي قران کریم او حدیث دی ولولي چې پوشي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅ کله د نور وجل روان نه غني. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ، او د یو بل ترڅنګ متحد ووسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل کنزیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.